وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د خبرونه ډیره برخه د مخکهو خزو اونیزه خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل استډیو زمو همکار نور جبار خیل په مستقیم ډول مختوري او میلمه هم د ننګرهار پوهنتون استاد کرشمه نزیمی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یولسو زیات معترضان نیولي دي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویریس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. بشپړ خبرونه. د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشتي ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبي نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندوز د ولایت ویان د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د کندوز د امنی قومندان ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د دشت ارچی ولسوال محمد نبی کاکر هم دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه او ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دشت ارچی ولسوالۍ ډېرې سیمې له یوې مودې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي. د اورزګان چارواکي وایي طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې د یو جماعت ملا په دې خطر وژلی چې په پټه له غرنیو لارو خپلې کورنۍ ته له بازار خوراکي توکې راوړل. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دې ولسوالۍ په یوې لرې پرته سیمه کې هغه مهال رامنځته شوې چې دغه ملا چې نوم یې نه دی ایښودل شوی غوښتل له طالبانو په پټه په فرعي غرنیو لارو د خپلې کورنۍ لپاره خوراکي توکې له بازار څخه راوړي.
په کچالار باندې طالبانو ګرکړی او درې ورځې لا درکو. پرون ماښام یې جسد ولسوالۍ ته راورسېدی په ولو کې په شهادت رسولې دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادي راډیو ته په دې پیښه کې خپل لاس لرل نه تایید او نه هم رد کړل. پسې مکرې ازادي راډیو خبريال وایي درې ورځې وړاندې هم په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو لزګونه ولسي وګړي په دې خاطر برمته کړی او وهلي ډبولي و چې دغه ملا په څیر خپلو کورنیو ته له بازار خوراکي توکي راوړل. طالبانو له تیرو څه کم درې میاشتو راهیسې له چنارتو ولسوالۍ ترین کور ته غځېدلې لاره د ولسي خلکو پر مخ تړلې چې ورسره د سیمې اوسېدونکي د خوراکي او نورو اړینو موادو له سخت کمښت سره مخ شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوې کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. د افغانستان حکومت سموده مخکې د نوې کابینې څلیرشت نوماند وزیران او د دوه خپلواکو ادارو نوماند رئیسان ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره ورپېژندلې وو. ولسي جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي. د جرګې په نننۍ غونډه کې به هم دا پرېکړه کېږي چې کله دغه نوماندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته د باور رای نه د رایو ورکولو بهیر پیل کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې یولسو زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څومره یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي. په اګست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی، په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د یوسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویل ګومان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوی اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د پسلو کې نه نوی شمیرل شو رایو د لومړنیو نتیجو لمخې چې د هیواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې درې څلوېښت رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د ولسمشرۍ په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر په سلو کې څه باندې 250 ښودلی چې دا د لومړي ځلي انتخاباتو په نسبت د ګډونوالو نږدې په سلو کې 10 زیاتوالی ښیي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکه کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی یې تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربن له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنو قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 لسیزې راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس اکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستول. د دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوال فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزلې به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تیره میاشت قزاقستان د روسي د سيوس توغندي په ذریعہ نړیوال فضائي تمځای ته استول شوی. د امریکا قزایي وبخي د امریکا فضائي ادارې ناسا ویلي د لومړی ځل چې د خصوصي کمپني لخوا د فضائي بیړۍ یا کپسول ماموریت تر سره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د مخخو خزو اونیزی خبرونه ته ځانګړی شوی. په دې خبرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاد کرشما نظیمی در پیژنو. د کابل استودیو د خبرونه زما همکار نوریا جبار خیل په مستقیم ډول مختوري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چي ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونه تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونه کې د کابل په هنتون د ننګرهار په هنتون یو استاده کرشما نظیمی ایمیل منده. اغه نظیمی زما غږ اوري؟
بلې اورم.
سلامونه، خبرونه ته خره غلاست.
وعليكم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مخکخه خبرونه
بلی ډیره زیاته مننه. اغلی نظیمی، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته د سی په لنډو کې وروپیژنئ. سمه ده، مننه. نوم مې کرشما
نظیمی ده، د ننګرهار ولایت د روزار ولسوالۍ اصلي اوسېدونکی ما او فعلاً پلا ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونتا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې لخوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې کې پای ته رسولې ده او بیا په دیارلس واسی اوم سال کی ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیل کړی. البته شپږاسی اوم کې کانکور کړی، فارغ شوی د مکتب نو په واسیا کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنځی مې سیل او په دیارلس یو نوي کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغ شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینری ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده او بل اخره دوه کاله وروسته باندې دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم په 1400 کې جاپان جاپان اوکیناوا ادامه
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکو هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0978 22 55. هم دا اوس کولای شئ چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نظیمی، را به شو ستاسي ابتدایي زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسو له ستونزو سره سره ابتدایي زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسو ویلې چې تاسو ابتدایي زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسو را تلک معلومات راکړي چې څنګه په تاسو باندې د چا پیښه ونه شوله او تاسو وتوانېدی چې ابتدایي زده کړې هلته تر سره کړي.
ستونزې خو وي، البته زموږ افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرام پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په اړه وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغه وخت خوشبختانه د سویډن کمیټې لخوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس ولوست، درېیم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع
کړ.
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای سره سم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې
بله. لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسو څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسو مکتب ته لاړ شئ یا درس ته ادامه ورکړئ؟ ځکه چې دا خو تاسو ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسو ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسو ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کې مې وه، خو داسې دغه مې اس ماته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ماته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ماته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزه میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کاوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ شپږم صنف کې وو، دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لسلري وو، دومره نه پوهېدلې چې دنیا کې به څه پېښېږي او افغانستان کې به په راتلونکي کې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټول ورځ به ځان سره به مې دا سوچ کوم چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش مونږ دا ښوونځی ته نه هم حد اقل تر نه هم صنف پورې شي دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کې د سپتمبر یولسم پیښه رامنځته شوه، د هغې پیښې څخه وروسته حالات بدل شو او د جېرې میاشتې زما یادېږي چې مونږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې اوسېدلو او ښوونځي هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند واخې شوه او زما هېڅ وخت نه هېرېږي. هغه وخت سوچونه چې زه شپږم شم د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پوهنځی نه فارغ شوی یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ له خوا غوښتنه وه، که نه ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم نو د ښوونځي د دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي وو، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیول چې زه کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلی، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو کښې چې هغو سره به ما درس کار کوو ریاضي کې یا نور هم فزیک و هندسې مضمون کښې، همدا وه چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا وو چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کښې وه، هغې وخت کښې چې زه لسم یولسم دولسم سم شومه، نو زما مشر ورور انجینری ښوونځي ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمپونه البته اول او دویم
فزیک
و ریاضي درسونه به مې چې لیده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کښې ویترنري پوهنتون کښې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کښې د استادانو معاشونه یا نه وو که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې چې یو د دې نه چې اکثر استادان په کښې مصروف او د پوهنتون ځینې شاړې ځمکې وې چې هغه یې ابادې کړې وې او د هغه یې کرل او دقاني کوله. زه هم خپل پلار سره به مې په دغې برخه کښې کومک کوو، مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینری پوهنځي سره څنګ کښې، نو ما به چې کله د انجینری پوهنځي محصلین لیدل هماغې ماشومتوب نه به زما ذهن کښې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینری پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوبه په دې ټولنې راتلونکي انجینران وي. نو دا زما په ذهن کښې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې را پیدا شوه او بیا مې خپل انتخاب وو البته چې خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو مې څه کولی شي.
بله، تاسو خپله په دې برخه کښې اوس کار کړی دی، یعنی سیول انجینری کښې مو کله کار هم کړی؟
عملي ساحې کښې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ وو چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملي ساحه کښې مې کار نه دی کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هڅو که ښځې دي که نه که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک کښې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو او څو په یو مسلک کښې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتې سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک وي هغه ولولي، راتلونکي کښې زمونږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه وي که ښځینه وي، انجینري برخه یې اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کښې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کښې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه مونږ ښځې په لوړو زده کړو کښې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې مونږ ډېرې کمې لرو، نو انجینری بوځي کې بل زه دا د خزه لپاره ډیر هم مسله بولم چې چیرته د هغه علاقې او استعداد ولري.
بله بله ډیر ښه. منګه فکر کوم چې اوریدونکو هم په کرخلرو یو اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. څوک یاستې؟ نو مو څه د کوم ځای نه مړ کني ولې؟
د ناوی ولایت څخه د ګروان.
ناوی ولایت څخه څوک؟
د ناوی ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې
نه ناوی ولسوالۍ. اها ډیر ښه. مهرباني وکړئ وروره.
موضوع پر څه برابر باندې خورځان ما موضوع خاص نه لري.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخي خزي کوم چې په ټولنه کې ډېری مطرح وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشمه نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاد ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې هم کارونه کړي دي چې د خبرونه په لړ کې به تاسو ته ووایي. که تاسو پوښتنه درلوده نو موږ سره هم د اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیره دی 0999 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0998 225 55. هم د اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلی کرشمه نظیمینه خپلې پوښتنه وکړي. اغلی نازیمی، تاسو د جاپان هیواد راته وایاست چې څه ډول، یعنی کایو خزه زی حالت بهرنه یو هیوادونو ته، نه یوازې جاپان ته، ټول بهرنه یو هیوادونو ته، ایو افغان خزه زی او حالت ماستری کبي درته وایاست چې دا دی ټولنی د خزو لپاره څومره پرمختګ دی او حالت څه آسانتیا وشته، یعنی د خلکو د ذهنونو سره سم حالت آسانتیا وی دی کنه. تاسو لګ دا غی پاړه راته وایست
ا بهرانه یو ټولنه ته یا په بهر کې تکړه د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونی په نوم باندې یو وونی څه باندې کار کې صاحب دلا وکاله وا په دې برخه کې مونږ هغه سفر نه کړه په دې کې معمولا منفي نظریات لري
او
هغه څه زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهال سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کاله مالته تیر کړ اوږد مهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت کې افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه میرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي زه دا ډېر څه نه غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتی لحاظ ښه نه دي او په
بله
په بهرنیو په حقیقت کې البته د ښځو لپاره ډیر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه په پنځونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هیڅ مشکل نشته د ښځو لپاره.
بله
او غاتي نور غاتي دې یعنی دا د ستونزو دغه د چې اته هیڅ کوم ستونزه موجوده نه ده چې تر مونږه خپل لور قویتا تربیه کو د ماشوم توب نه او هغه په دې باور ولر چې دا یوازې ژوند کول شي ځکه مونږ معمولا په قرانه باندې تکیه یو او دا ام خلک لري خوال لري هم منتی غیزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره مونږ د ماشوم توپ نه خپل اولادونه قوي تربیه کو په خپل ځان متکی تربیه کو نو دوی هیڅ په بهرنی هیواد کې د زده کړو په حال هیڅ کوم څه نه سره دوی نشي مخامخ کېدلی او کچیر تا لا د دوی دغه په ځان ته کې کېدلو دغه خاصیت لا غختلې کیږي ځکه هلته په مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې سره په مینونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه د خپل اخلو د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکی انسان روزل کیږي.
بله
دا زما په نظر یو غټه مثبته اغیزه ده یا ګټه ده.
بله اغلی نظیمې، تاسو اوس مهال استاد یاستې، درته وایست چې په ننګرهار ولایت کې محصلین انجونې څومره تاسو پښتون باندې یا د نورو استادانو پښتون باندې اوس مهال ډاډه دي؟ دا غوي د ډاټ کراته وایست.
دا معلومه خبره ده. اول زه خپل تجربه وایم، چې کله ما غوښتل د کانکور امتحان لارې نه انجینری کونسل انتخاب کړم، زما د پلار یا زما د کورنۍ دا دلیل و د نو ویلو چې هغوی نه غوښتل چې زه دا پوهنځی، ځکه هلته هېڅ بله ماسله نه وه او هېڅ کومه ښځینه استاده نه وه. نو داسې پوهنځی انتخاب کړه چې هلته د خل یا ښځینه محصلین وي او یا هم یوه ښځینه استاده وي په هغې پوهنځي کې. نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پوهنځي کې، په پوهنتون کې، بیا په یو پوهنځي کې او په ډیپارټمنټ کې، دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې، ځکه هره مرحله یا هره برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده. نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګورو چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی، دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې ترڅو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي. او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت چې زه نوې استاده شم، زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه، اوس الحمدلله مونږ تر څلوېښت نجونې محصلین انجین لرو. په او د دوی اکثره چې راځي، نو هغه چې زه لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه اورېدلې دي، نو دوی ویلي دي چې مونږ ستا په ټاټ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته، ځکه مونږ دا پوهنځی انتخاب کړی. نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
الو
ستاسو غږ راځي، ستاسو نوم څه دی، د کوم ځینې ماړی کني ولې؟
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نه تماس نیولې د خورن
پښتنه. ډیر مهرباني وکړئ زبرخیل صاحب، مهرباني.
دا فوټبال را د خورن د پښتنه کوم، اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله سم چې دا چې زمونږ فاینډ په ټولنه کې شته، تفصیل وزایي کې یو د تعلیمونه کې یو د ما سره کې چې بوله رسیدي، دا د موږ ملک لپاره زمونږ ډیر او ثبات ټولنه زدا د فخر ځای.
بله
زه نه دا پښتنه کوم، دی خور نه دا پښتنه کوم چې تجربه ته تلې ما سره یې لپاره الته خو انګلیسي ژبه نه او جاپاني ژبه د کتاب څه مشکلات نه وو.
بله ډیر زیاته مننه. اغلی نظیمې، تاسو زمګ د ورور پښتنه واوریدله؟
بله ما پښتنه واوریدله د ژبه په اړه.
مهرباني.
په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغه انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامه لري. جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک زده کړي، ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي، که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي، ټکسي نیسي. نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې څناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي. خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي، ځکه هلته شته د داسې برنامې شته، پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي.
بله بله ډیره زیاته مننه. از مګ دا ورور پښتنه حال شوله. یو بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم ضیا الله ګوجر ده. لغمه ولې صاحب ته مخ کېما؟
مهرباني وکړئ.
سوال لرم.
مهرباني.
ژوندۍ اوسئ. دا ستاسو مخ په خپل خبرو کې دا ولا کړم چې ما په دې تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړی، یعنی علي تحصیلات کړی دي.
بله
نو تاسو سپیلان د خدماتو سی واده نارینه تشویق کوي او که ځخه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي، دا دی یو. او پراتلونکی وتا سو کوي نارینه ته کولای شي او که خزو ته هم کولای شي.
ښه، چی شي د خزو لپاره د سی مشخص وایست؟
د مخکې خپل دغه کې ولې چې ما په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا.
بله،
دې بدره تشویق دغه کې به واځي زنانه وي او کنارینه هم دي. دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او کزنانه وي تشویق کړي. دغه برخه کې مطلب سوال ده
د دې هڅون کې څوک وو نارینه او که خزینه، یعنی د کورنۍ غړي خای. اها،
نه نه نه، بخنه غواړم صاحب، دې تلنس دې وی کنه مخکې خو پروګرام ده دې چې دا یواز نارینه د راته تشویق لري تحصیل او تعلیم ته او کنارینه ته هم دې کوم مسوجا پیغام لري.
اها زه نه نه، اها زه خو خد دې پوښتنې جواب بخپله نازمی وای، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول ارزه د نارینه او د پاره اوس یعنی ترخزو ډیر زیات دی. خو بیا هم اغلی نازمی تاسو مهرباني وکړئ. بله،
ما سوال واخست چې زه به یواز پراتلونکی کې یا اوس مهال چې انجینئری پالیسی کی زبان کا ہر سم سے ډېر زیات شي لاستانا یا اتتانا انجینئر لري نو ټول ناری نه دي. زه یوازې د انجینئر استاد نه یم، زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاد او ما وسته ده خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمین جون هم لرو. نو زما هڅه یا زما خدمات یا زما کار چې دا یوازې د انجینئر لپاره نه دی، البته د نارینه لپاره هم دی، ځکه موږ ماسیلین لرو. ماسیلین زموږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده، بېغرضه طبقه ده. نو د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره، البته د ښځو لپاره یو یوازینی دغه مل په ښځینه برخه کې یوازینی هغه تاسې ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم. د نارینه لپاره موږ لرو، په ډېر نارینه لرو، او بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو ماشومینو لپاره هغه کورونه دي چې خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم.
بله بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، تاسیز مغه گورهی، سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړکې نیولې ده، مګر پامې خپل تلیفون ته نه دی. یو بل اړکې به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. سلیم اوسې، خیر اوسې، تاسو ښه
یاست؟ په خیر اوسې، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم اسام احمد مریدی، د کندهار ولایت خبر کوم.
مهرباني وکړئ امیر صاحب.
زما هیله او ارزو د خورتي څخه دا ده د نظمي فعالې څخه چې تاسو ذکري چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کوم ځای کې ورسولې.
د خبرونې په لړ کې دا پوښتنه ځواب کړله، که تاسو بل پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بس دا
ډېره زیاته مننه. اغلی نازمی، زما ګرور لکه چې اوس راډیو چلانه کړې ده او ستاسې غږ اوري. دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسې چیرته کړې؟ که داسې په لنډو کې یو وارې بیا هم ورته یادونه وکړئ.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده، د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینری پالیسی سیول څانګې څخه فارغ یم، او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار ریفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړې.
بلې، اولې نظیمې دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره د یعنی د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟
اړینه خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زموږ زموږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده، لای هم جنګ ځپي. نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستي ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي دعوه طلبانه را ځکارانه کارونه تر سره کی خو واقع وروي ټولنه پرمختګ وکړي په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کی نو دوی باید زیات کار وکړي پر بختانه مونږ د رضاکارانه کارونو یا صدې رضاکارانه کار باندې زمونږ عقیده ډیره ضعیفه ده زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه ناڅه کړي دي که څه هم کافي نه دي زما په نظر خو بیا هم خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم
بله اوس چې تاسې استاد یاست اداره ته وایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډیره زیاته ده یعنی اقتصادي پلوه او یا هم استاسې لیوالتیا او علاقه ډیره زیاته ده
اقتصادي پلوه زمام ژوند داسې ډیر عالم نه دی مګر بادم نه دی که چېرته زما د استادۍ تنخواه نه وي نو هم زمام ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی خو زما لیوالتیا زیاته ده ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې کار
بله او پراتلونکو کې څنګه یعنی غواړي چې همیشه استاد پاتې شي کنه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نور د سزایونو کې وظیفه ونیسي چې حالته یعنی امتیازات ډیر وي
نه استاد زما علاقه ده ماشنتوب او ماته سمح واضح کړی چې انجینری سره زما علاقه ده دا دوا دغه سره د دوو برخو سره البته یو دوه مسلکونه یو انجینری تر څنګ یو استادي ځکه ویلا کوچنی او ما چې ما خپل ګاونډیانو ماشومان ته خپل کسانو ورونو ته درس ورکوم مثلا زه په پنځم ته ما د څلورم ته ملګرو ته درس ورکړی خپل زه په شپږم ته ما د پنځم ته مې ورکړی یا بیرته د شپږم ته مې ورکړی نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده نو زما په نظر کې چې څومره ځان پیژنم فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده دا مقدسه دنده که خدای پاک ماته توان او طاقت راکړي زه به نه پرېږدم یعنې زه بلې دندې لپاره به نه پرېږدم خو که تر څنګ ته د دې تر څنګ د بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم هغه به اسمان کوم خو داسې نه چې د امتیاز سوسیاز امتیاز په خاطر د مالی امتیاز ترلاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بله کار
بله موږ په بل خبرونه کې نیمه نړۍ خبرونه کې په یو گزارش کار کړو چې په هغه کې انجونو شکایتونه کړې وو له خزینه استادانو نه البته په مکاتبو کې چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي دا راته وایي چې ښه سلوک ښه برخورد د استادانو لخوا د په هنتون لنجونو سره څومره اړین دی یعنی دوی د پاره هم باید استاد لکه مور د سیمه ربانه وي
بله زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته په امکان ولري باید مهربان اوسي ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي استاد باید په خپل کردار کې هغه که د ماسل سره وي او هغه که د ماسل نه بهر د ټولنه کې د بل کم غړي سره وي دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي ځکه استاد هر ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي د هغې لار تعقیبوي نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل هم د مینې او مهربانۍ نسل وسي او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي د وطن د خلکو سره مینه وکړي نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر که یوه مور مهربانه نه وي چې دومره په ټولنه اغېزه نشته خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري
بله لکه څنګه چې همیشه مک اوریدلې دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلې دي چې اکثره وخت خزه د خزو په وړاندې تاوتریخواله کوي. دا راته وایست چې د خزینه او استادانو د چلند د سخت دریزي اغیز به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
نو هغه به یو د نو امید کېږي به بل دا دی چې دوی به مجبوریږي ممکن نارینه او ته یا داسې چاته به دوی پناه ور وړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کړلی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او په ښه شکل سره د هغوی ستونزې حل کړي او ښه سلوک ولري.
بله ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سهر جوړې په خیر یې؟
په خیر. اوسې ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی ستاسو نوم څه دی؟ بلې اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راوخلو. السلام علیکم.
بلې اوس مې دې زما غوړی.
بلې ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ.
اوس مې دې سلامونه کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته تاسو درنې ملمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
اوس مې دې پښتون نه جوړځم.
پښتون سپ مهرباني وکړئ.
زما نظر خدا دې شي وطن دا خور وطن زما دې په ډیرو تکالیفو باندې دا خوشبخته ده چې تر دغه اندازې را رسیدلې ده چې نن یې پایده د وطن یا د افغانستان و وشو سره شي. دا خوشبخته ده کښې هر څوک دغه شي هر خور دغه شي تعلیم وکړي تعلیم او تعلم وکړي د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي
چې
د بل د وژو بار نه وي د کور د کورنۍ د وژو بار نه وي. نو دا به ښه خبره وي. ستاسو مېلمنې سیم پوښتنه دا ده چې درس وایي په ننګرهار کښې چې استادي کوي تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل ده داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نه شي خلاصولی هېڅوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده ځان په ننګرهار کښې هلته محفوظ ګڼي؟ واقعاً موږ نارینه خپل ځان محفوظ نه شو ګڼلی. دا څنګه ده د امنیت دغه څخه؟
بله ډېره زیاته مننه قاري صاحب پښتون. مهرباني وکړئ آغلي نظیمې.
بله یو ملي پوهنتون دی دولتي پوهنتون دی د افغانستان په کچه په کښې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین شته هم ښځینه هم نارینه. نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه د افغانستان امنیت په هېڅ ځای کښې په هېڅ نقطه کښې زما په نظر محفوظ نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه کومه ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کښې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کښې هغه والا او که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هره لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. هلته ځینې وخت زه خپله سره دي چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه واغېږم ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره ځینې وخت داسې ویره موجوده وي ځکه اوس د کابل پونځون په خرامان شوا او دا په پونځونونه نه پونځونونه د دې په خو څخه مستثنا دي نه کومبل اداره بعد وختانه نو دا حالات په ټول ځایونو کې موجود دي او د ټول افغانانو سره سره خو موږ تا لازمه ده کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو په خپل دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو نو
بله بله اغلی نازیمی لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې امنیتی ستونزې شته د ټولو په وړاندې هیڅ ځای هم محفوظ نه دی نو تاسو څنګه به هرته څو ورتللی یاستي دا هوډ مونږ نه کړی چې باید هلت پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي
زه هر ځله بار تطلې منو هر شپه افغانستان ته راځم نو هر هم د کورنۍ مشواله حالت او هم بیا د وطن نړیواله بار تاتک زما یوازینی هدف د زکرو او د نو مهارتونو زده کول دي نه د دې لپاره چې زال تخپل ژوند سهولت کې کما او بس نو هر څه هیر کما نه د زمنګ وطن دې همیشه د دې په فکر کې یم چې څنګه اوسم کولای چې یو ډیر کوچنی تغییر مې خپل ټولنه خپل وطن لپاره رامسته کولای شم نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډیر غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې په بار ملک ډیر یو پرام نه او په سهولت ژوند ولرم یا هغه لپاره کار وکم دا بل نه بلکې زما استقرار او زما لپاره د بیا شي دې هم د خپل ټولنې لپاره کار وکم بار څه صرف هدف مې د ځکه کې د شرایطونو کې به زما صرف یو ځینی موخه همداده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم د هغوی د ځوان مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي دغه زه خپل مخې ته وړم بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی وځینی هدف مې همدا دی
بله لکه څنګه چې بله
فلال هم نه لرم چې بهر کې
اها اګلی نزی میله کڅنګ چې تاسو په یو اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسو تر هر چا ډیر په هیګی چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړی ده دا راته وایاس چې د ننګرهار ولایت په کاچا باندې اوس مهال په ننګرهار په هنتون کې د خزو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې
د قناعت وړ ورته نشو ویلای چې خو نسبتا خشوه ده در تر پخوا څخه ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمیر و هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبومه دا لیول د دې اته فیصده او مګر دغه تیر کال 15% ته تقریبا دوه چنده تر پورته شوه ده 15% په کانکور کې د نجونو ګډون و همدارنګ په سمفونو کې یا په فاکولټو کې هر فاکولټ کې د پانتون کې د ماشینونو شمیر هم مخ په لوړې ده له دې خو د صنعت وړ ورته موږ نو شو ویلې ځکه په 2000 او بخې په 1200 کې کله چې زه استاد شوم د بانک انجینری په انځ کې یو ماسل واخلې نه مګر اوس موږ د سالوي خوشاو فاخ ځینې ماسلین لرو
بله
دا هم کومنګ چې ته د نارینه په مقایسه یو ځکه ټولنه کې هم نارینه د افغانستان ټولنه تقریبا 50% خزینه لري ک مونږ نو په دې اساس باندې هم دومره لوس خو څه ته مونږ ضرورت لرو خو مونږ په سمپونو کې چې ته مونږ 50% سم په لارو 50% سم چې مونږ 50% نه شپږ تر نه جوړ لرو نو دا د قناعت وړ نه استعمال لپاره دا باید دې ته کار وشي ترڅو
بله
خو
علاقه یا د خو مخالوړ ځکه دا ډیره شي اها په پانتونونو کې په خاصه توګه په ننګرهار په هنتون کې اوس مهال جنو ته کمی آسانتیا وشته د لیلی په ګډون باندې
آسانتیا وی یو خدای چې سم عام آسانتیا وی مونږ د نارینه لپاره لرو هغه د خو لپاره مثلا څومره دی لابراتوارونه دی او کمپیوټر لګونه دی د انټرنیټ شتون دی د انګلیسي کورسونه دی او د خوځو لپاره خاص څه دی هغه هم البته د لیلیه تر څنګ چې لیلیه د دوی ته موجوده ده د دوی ته یو مشخص پارک جوړېدو باندې کار کیږي په ننګرهار پانتون کې د دوی لپاره یو مشخص پارک تر څو د خپل فارغ وخت کې هلته یا د مطالعې لپاره یا د تفریح لپاره هغه پارک ورشي. د دوی ځانګړي بسونه د دوی لپاره موجود دي چې د هغې څخه استفاده کوي. که زه غلطه شوې نه اوس م وبښئ، دا اوس فعلا معلومات نه لرم چې دا بسونه اوس فعاله دي که نه دي فعاله، خو پخوا ورته فعاله وو. ځانګړي بسونه یې درلودل، د امنیتي ستونزو له امله یو څه وخت متوقف شوي وو، خو دغه اوس زه ډېر معلومات نه لرم چې دا پیل شوي بېرته که نه. همدارنګه په هرې فاکولتا کې د دوی د کېناستلو لپاره فعلا داسې هغه پارک لا جوړ شوی نه دی، نو خو هره فاکولتا یا هر پوهنځي د دوی لپاره د کېناستلو لپاره یې خاص اتاق ورکړی یا خاص ځای ورکړی دی چې دا د هلکانو لپاره موږ نه لرو، خو د نجونو لپاره موږ خاص تر څو دوی هلته ارام وکړي او په فارغ وخت کې په هغې فارغ وخت کې په ازاده شکل ازادانه شکل سره هغوی هلته کښېني.
بلې،
همدارنګه د استادانو برخود جون سره دا نسبت د نارینه هلکانو ماسیوینو ته ډېر مهربانه دي، ټول استادان ورسره او د دوی لپاره ټول همکار دي. زه په خپله شخصا د همدې پوهنتون نه فارغه شوې یم، زما استادان هېڅ وخت ما داسې احساس نه دی کړی چې زه دې د پردو نارینهو تر منځ زما همیشه ما داسې فکر کړی د خپلې کورنۍ د غړو تر منځ یم او هلته زه درس لولم، نو د اطمینان
د ننګرهار پوهنتون استادان اوس مهال یعنی بهرنیو ټریننګونو ته څومره استول کیږي؟ تاسو خپل بهرنیو ټریننګونو ته تللی یاستئ د پوهنتون لخوا؟ البته
نورو استادانو څخه تر اوسه پورې ما شخصا فکر کوم دا د پوهنتون لخوا نه دی، د خپل استادانو دا چې د استادانو شمېر په ننګرهار پوهنتون کې ډېر کم دی، د ښځینه استادانو شمېر او هغه کم شمېر چې دي هم دوی اکثره دوی خپله علاقه نه ښیي چې بهرنیو ټرینینګونو ته زما په نظر څومره چې زه معلومات لرم لاړ شي. خو بیا هم د نظر اساسي قانون ته تحصیلات عالي قانون ته دوی 30% په هر پروګرام کې د جندر په اصل باندې د ښځینه حق دی چې پکې برخه والي او پوهنتون هم هر استاد په دې کې علاقه ښودلي اتمن دوی ته یې د دې حق ورکړی. لکه خپله شخصا زه کوم برنامه کې کوم پروګرام کې چې ما د ګډون علاقه ښودلې ده، نو پوهنتون نظر هغې علاقې ته او زما نظر ته زما علاقې ته او حق ته زه تللی یم. په دې اساس باندې ما 2 ځلې امریکا ته سفر کړی دی لنډ مهاله ټریننګ لپاره، 2 ځلې هند ته تللی یم، 1 ځل سریلانکا هېواد ته تللی.
بله، از موږ اوریدونکو بیا هم په کرخه دی یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور اړیکه پرې شوله، یو ما یو بل اړیکه برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان غږ مې اوري؟
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ
نوم څه دی؟
بله، غږ مو راځي، ستاسو نوم څه دی؟
ان سلام تاسو ته قدرمن میلمنیته نوال تکتین د سفارتي تکتین د تکتیکان
امينه وال سه مهرباني وکړه.
انا اول خو زه په دې خور باندې ډیر ویاړم چې طالبان د وخت کې د تکړه کړي دي واکيان دا تکړه ده چې موږ په خر کو ولا د دې تنورم ته په کور کې ما په ستنه دا د لږ چې د ایتاپ پر مختګ کې او د ایتاپ تعلیم کې لا سمانه چا زیات تشویقولی پلار مورچان یا ورونو دی یا د ځوان ملګري چا ډیره تشویقولی سي.
بله،
تعلیم او پرمختګ چا ډیر لاس او ډیر مننه.
ډیر زیات مننه اغلی نظیمی. زمګ ورور وو دی وای چې ستاسو حسون کې څوک وو؟
زما حسون کې زما کورنۍ وا، البته زما د واده یو نیم کال کېږي چې ما واده کړی دی. خاوند مې الحمدلله زما تشویقونکی دی په دې برخه کې، زما د پرمختګ په برخه کې. او له دې څخه مخکې زما خپل مور پلار کورنۍ مې خویندې ورونه مې زما کاکاګان، البته مشر کاکا مې چې هغه هم د کابل پوهنتون پوهنځي استاد و استاد احسان الله احسان، د هغې ډېرې هڅونې تشویق و چې زه همیشه تشویقولم هڅولم یا تعلیم په جریان کې یا د هر لاس تر اوړنې په جریان کې کوم لاس تر اوړنه ما را په ژوند کې درلودله هغه ټوله د ما د کورنۍ تشویق نتیجه وه.
بله آقای نازیمی، د خبرونې په پای کې تاسو خپل پیغام راته وایست.
زما پیغام ټول کورنۍ ته، البته د زده کړو په برخه کې دا دی چې دوی دې یوازې په زامنو باندې نه، بلکې په لوڼو دې هم زده کړې وکړي. د لوڼو زده کړې څو ګټې لري؟ یوازې دا نه چې د دوی اولادونه یا د دوی لورګانې په خپل راتلونکي ژوند کې به خوشفا اوسي، بلکې د دوی ګټه د دوی مور او پلار ته ده. د دوی مور او پلار به په راتلونکي کې د هغې په دې تشویش کې نه وي چې زما د لور ژوند به څنګه وي، آیا خاوند به معاش لري که نه لري، خاوند به کار لري که نه لري. که چېرته د یو لور باسواده وي نو مور او پلار د تشویش نه خلاص وي، مور او پلار ضرورت نه لري چې بعد د واده نه د خپل لور اکثره موږ افغانان دا رواج لرو چې بعد د واده نه هم د لور تشویش راته رہی، لور ته کالي وکړم، د لور یو شي پښتنه د اولادونو پښتنه یې ژوند څنګه دی څنګه نه دی. نو که چېرته مور او پلار په خپلو لورګانو باندې درس ووایي او تحصیل پرې وکړي، لوړې زده کړې پرې وکړي، نو دوی به په راتلونکي کې دوی به د لورګانو په تشویش کې نه وي، بلکې لورګانې به د دوی خدمت کوي په راتلونکي کې. عینا لکه زامن چې د مور او پلار په زړښت کې خدمت کوي، په همدې شکل سره به لورګانې د مور او پلار لاسنیوی کوي په جوړوالو کې.
بله ډېره زیاته مننه. مهرباني اغلی نسیمه.
دویم دا دی چې زما د خبرو جریان کې مې هم ویلې د ټولو لوستو خویندو ورونو څخه هیله دا ده چې دوی دې د خپل کار تر څنګ، د خپلې دندې رسمي دندې تر څنګ، دوی د په ټولنه کې که هر کوچنی کار دوی د هغې ته نه نوی، د هغې دوی ته کوچنی کار نه وایي، بلکې د هغې عادي ترسره کړي، د دې په خاطر چې زموږ ټولنه کار ته ضرورت لري، هغه په هره کچه وي. نو دوی دې یوازې خپل رسمي دندې نه، بلکې په ټولنه کې د نورو ټولنیزې فعالیتونه هم ولري، تر څو موږ خپله ټولنه د دغه حالت څخه وباسو. ډېره مننه د ټولو اورېدونکو څخه او د ازادي راډیو څخه چې ما ته وخت راکړو او زه یې د مخکښو مېرمنو په
بله ډیره زیاته مننه اغلی نازیمی لطاسینه. هم درنو اوریدونکو د مخکخي خزي د دې ولې خبرونه په همدی زی پایته ورسیده. تربیه او بل خبرونه تاسو په مهربانه چښتن سپارم. الله مو ملشه.
زد کوثر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغی ری راز جدنی لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دئی تقدیر خوڑلی دئی نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد د دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پراندی گلی مامی د دواڑو ستر گزر ورکڑی درد کتلی نشم درد جڑلی نشم تا اور دلی نشم ساتھ رہنو لگی یاد گیر کے ہم نیولی نشم درد کتلی نشم درد جڑلی نشم
دیوالی نورو یری خونه یو کنا وادل به وجودا دهم نمبو سویه زهم مورو سویم دهم دهم لذات زهم دبیل قامر